تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسیم نه کیږي، یا مثلا دوی هغه شکل مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، او سر وده کوي، وجودي وده نه کوي، سوی شکل په دری په اصطلاح باندې د دغسې ماشومان دي. تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، یا تا تړلي دي، چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوشه وي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پښې کړه کړي. دا د دوی دپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغاله سنگ په فابریکه کې په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني، فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي، یا یې ته صدمه ورسیږي، او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوت شي، دا شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله، دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په صحیح لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمیږي چې ماشومان مثلا په عامه اصطلاح، اگرچه دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو، ولې خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي، باربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی دپاره داسې شفاخانې نشته چې د دوی تجاوی وکړي. دا یو. په داسې په نورو هېوادونو کې دوی دپاره رواني ډاکتران دي، روان شناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایان دپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضان نو د ذهني معلول وګړو لپاره دي، چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته. د دوی سروې لپاره چې څومره دي، چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زن او میندو پلونه دي تر اغلی د خدای نو د دینم خلاص کی. په دا چې دغه ډېر ستر بوج ده، یو خود یو مور په حیث باندې که یو سړی د مور له دیده یا له سترګې ورته وګوري، دغه مور دپاره ځکه یو رواني شکنجه ده چې هره ورځ ورسره ګوري، هره ورځ د دې په فکر کې دا راځي چې کاشکې داسې یو مرکز وای، داسې یو نهاد وای، داسې یو ځای وای چې حداقل ما ته یو سکون پیدا شوی، حداقل سهارې رانه وړی د دلته هلته په اصطلاح دوی ساتلی، مازدیګر ماښام دې بېرته راوړی، احتمالا د شپې مثلا نشوی ساتلی، حداقل د ورځې خو زخم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اغوستل. دا نو یو رواني شکنجه ده د میندو او پلرونو لپاره، په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوندې ورونه دي، او هغې د پالنې لپاره چې دا معذف ده چې ته دا وساته او دا درنه ونه غورځي، دا ځان درنه ونه سوځي، دا ځان ونه وایي، دا په چاړه ځان وایي. همداسې
داسې مهال چې د دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنۍ لپاره هم دا مینې یو فشار وي، نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه عرض وکړم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د وسه تلی خبره ده. کورنۍ ټوله نه روان شناسان دي، نه معلمان دي، او نور ورجانه د تخنیک ماهر خلک دي. زه درته وایم په نور دنیا کې دی وګړي په توګه، یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږېدلی دی، همدا افغان دی، په هر حالت کې چین که معلولیت لري، که مثلا زخمی دی، که هلک دی، که جلی دی، که ښه دی، د دې وطن وګړی دی. او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې، د لویانو د کنوانسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې، چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کړو. لاسرسی څه شی دی؟ لاسرسی ښوونه او روزنه ده، ته مکلف دولت چې دوی ته ورکړي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروې وکړي چې په کوم ولایت کې، په کوم ځای کې، د کوم دا خبره راپورته کړي، چې و خلکو چې تاسو معلول ذهني ما هغه وجه معلومه کړي. مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د یره په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یا امور تاسو پوهیږئ د ډاکټر بیل هازه، یا امور نشي کولای چې سالم اولادونه وزېږي، یا امور چې د نهم میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار ښځې لپاره په صحت په برخه کې دي، د هغه رعایت ونه کړي، هغه ښه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا، آرامش او سکون ودون دا ونه لري او پاین زمان کې د نږدې خپلوان او په اصطلاح ودونه میچ په ګروپو په بینه کې زنه اغوی په تیبي لحاظ باندې نو طبعا معلولیت لرون کې ماشومان دنیا ته راشي دا یو بخش دی چې ته توجه باید وشي بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي څومره دی د سروې کې په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدای دا باید په هر ځون کې جوړ شي خلق خپل معلولیت لرون کې ماشومان التور وړي راجستري کې او وخت نا وخت په داسې د ماشومان د حقوقو کنوانسیون یو ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی دا چې په یو هفته کې یو ور ورزي که په میاشت کې یو ور ورزي د مور او پلار تګ ور سره ضرور دی د مور او پلار ارتباط ور سره ضرور دی حتی که دوی د غیږو ماشومانو می د مور تغذیه او نور شان ورته ضرور دی بعد هغه نه د ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي ډېر ماشومان دي همداسې د اتلس کالونه تللي دي لویان شوي دي د اتلس کالو څخه اوښتي دي ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ په خوا بدلته او ځای کې په کابل کې دارالمجانین ولته ویل څوک ذهني معلول وو که ماشوم به وکلو دغه دارالمجانین ته برغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی دارالمجانین د لیوانیانو کور یا د لیوانیانو ځای په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي د افغان د مور پلان پیدا شوي دي دا حق لري د سالم ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره دا د دولتونو دنده ده دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤل دي د دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي په کومو شرایطو پس ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومان ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي
زه ارزو کوم چې دغه مرکز باید په امکاني شکل په ځای ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي او د ابخ د دینه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته او فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان وي څومره مصارف لري دا باید سروې شي چې هغه مسؤل چارواکي چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتي لري څومره زیږېدلي دي چیرته اوسي دا باید سروې شي راپورونه ټول شي په ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي دا باید راټول شي دا ډیټابیس شي بیا د دې شمېر معلوم شي په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي په بل کې ډېر زیات وي یو کې ډېر محدود وي هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي یا د همسایه ګاونډي هېوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي په داسې ځای کې د ځینې مرکزونه د په امکاني توګه باندې جوړ شي د ماشومان په غوښتنې شامل شي تماس د مور او پلار سره وي ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیاو څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیاو کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري زه شاهد یو افغانم چې د موږ سره کار کوي څلور ځمنې چې یو دیارلس څوارلس شپاړس اوولس کلن وو دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلورو ماشومانو ته ما خدمت کړی ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي په دې څوک به کوي دا به په کوڅه کې ګرځي دا به بربند ګرځي دا به مړ کیږي ولې د ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ په ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تیر کړو بل هېواد کې بالاخره یو اروپایي هېواد ته امریکایي هېواد ته لاړ هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسوده یو په میاشت کې یو ورځ ګورو نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي موږ خپل ژوند کوو نو دغه سی یو رواني تضمین دی مایند او پلرونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنې ته او اجتماع ته دوی ونه لري دغه بله خبره ده او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې دوی یعنی دوی لپاره داسې شبانه روزي شپه او ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي شمل ته اوسي
ډېره زیاته مننه درنه اورېدونکو دا وعده دی ونې د اساسي او بشري حقونو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشه او شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني رخت یا ټوټه څه وخت را منځته شو رخت یا تکا چې په نړۍ کې مرواجه شول ډیر وګدو کلونو راځي په مختلفو رنگونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالی د پښم نه جوړیدل
او افغانستان ته لکومه ودونو څخه رخت یا ټوټه راځي
دا په خاص راتله تانو جوپان وو نور دولتونه مال دلته نه راتله هغه ټول درې متره وو غټه ټوټه نه درلوده
نن امدا موضوع چلو په پایل کې درخت تاریخ ته ورګرځو بیا ارزښت وکړو او د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ قدرمن اوریدونکو لومړنیو انسانانو د حیواناتو له پوستکو چرم د ونو له پاڼو او داسې نورو شیانو څخه د ځان د پټولو او د چي له محیطي خطرونو څخه خپل بدن خوندي کړي جامې جوړولي د وخت په تیریدلو سره پام شو چې دوی کولای شي له پاشم ابریشم او نخي تورونو څخه رخت ووبي په پایل کې د رخت د ووبدلو لپاره وسایل ډیر عادي او لومړني وو وروسته چې پر مختللي ماشینونه رامنځته شول په لږ وخت کې به ډیر رخت جوړو دا چې په افغانستان او نړۍ کې د لومړي ځل لپاره څو وخت رخت جوړ شو او د جوړولو طریقې څه ډول و د سوداګری د خونو لمرستيال خان جان الکوزي څنګه مو پختلې دي
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مرواجه شول ډیر وګدو کلونو راځي په مختلفو رنگونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالی د پښم نه جوړیدل مالونه د وړۍ او د وجغونو نه جوړیدل دا غیر روسته به دا انتقال شول پومبېته خپل پومبا یا مالوچ چې اوس ورته مالوچ وي د ته انتقال شول او همدارنګه به اریانا یو ډیر لوی تمدنات د یونان د تمدن په مقابل کې ولاړو د مصر د تمدن په مقابل کې ولاړو
درخت یا ټوټه له جوړیدل وروسته داسې منظم مارکیټونه او دوکانونه نو لکه اوس چې جوړ دي سوداګرو برخت په شکل کړای و لری مزل نه وهل کله په کلی ګرځیدل کله بچې میرمنو او انجونو د دوی ناری واوریدلې لکورونو څخه راوتلې د سوداګر چارچا پیره کېنستلې او د خپلې خواخي رختي ورنه اخیسته سمیولا چې لپلار نیکه څخه د رخت خرڅولو کسب ورپاتې دی وای وو سم په لورو پروتوسي مو کې سوداګر کور په کور ګرځي او رخت خرڅوي نو موړای د رختونو دوکان لري ورسره غګیدلیم ورته واکشي
څوک چې دوکان نه لري نو بیا د دکاندار نه تکیه راوخلی بیا په شپه